سلام نو وخت مبخير خره خلاص د مهال خبرونه ته د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دوشنبه په ورځ په متحده ایالاتو کې د زرګونو میشو افغانانو لپاره د موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستینو پیو بین کویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولی او د افغانانو د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او د هیواد اقتصاد ثبات مومي. هغه لیدوم ویلي چې د افغانانو لپاره د موقتی خوندي وضعیت برنامه به د می په شلمه پای ته ورسیږي او د غیر لغوه کېدل دلبه د جولای له 12مې اسخه عملی شي. د موقتی خوندي وضعیت برنامه د غو بهرنی وګړو لپاره ده چې د جګړې طبيبي خو یا نور غیر عادي شرایطو لمله نشي کولی خپل هیواد ته ستنه شي. طالبانو او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ تورخم کې یو غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ایکس سپانه پیو پوسټ کې په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو هغه د دوړو خواو ترمنځ د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې په تورخم کې د طالبانو کمشنر عبدالجبار حکمت وایي چې د غونډې هدف د شته ستونزو حل کول او د خلکو لپاره د اسانتیاو زیاتول و. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنس راپور له مخې حکمت ویل چې په دې غونډه کې د سوداګرۍ پراخولو، د ناروغانو د تګ راتګ پر وړاندې د خنډونو لرې کولو او له کډوالو سره د سم چلند په اړه بحث شو. لږ وخت راهیسې چې طالبانو نږدې څلور کاله وړاندې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، طالبانو پاکستاني سرحدي ځواکونو په تورخم کې سوځله نښتې کړې دي. دا نښتې کله ناکله د تورخم د لارې د تړل کېدو لامل شوې دي. ټاکل شوی ده چې نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د انرژي پیو کانفرنس کې د یو شمېر هېوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر مولا عبداللطیف منصور پرون له کابل تاشکند ته ولاړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس پیو راپور کې وایي چې د دې کانفرنس موخه د انرژي په برخه کې د سیمه ایزې همکاري پیاوړتیا او په ګډو پروژو کې د پانګونې فرصتونو لټول او د اوبو او انرژي په برخه کې د موجوده ننګونو کمول دي. ټاکل شوی ده چې د تاشکند په دې غونډه کې د ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، روسي او د سیمې د شمیر نورې ودونو وزیران همدارس د نړیوالو سازمانونو یو شمیر استازي ګډون وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندلې څانګې خبرداری ورکړی چې نن سه شنبه به په بدخشان، نورستان او کونړ کې سخت باران، برېښنا او سیلابونه راشي. د ادارې د دوشنبه په ورځ په خبر پاڼه کې ویل چې په مختلفو ځایونو کې د باران اندازه د 100 او 100 ملي مترو ترمنځ تمه کیږي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې په لویدیز، سویلي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا قوي بادونو احتمال شته چې سرعت یې په مختلفو ځایونو کې په ساعت کې 50 څخه تر 70 کیلومتر پورې وي. مخکلی دی د دوشنبه په ورځ په ولس ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال وړاندوینه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي چې په افغانستان کې د باران کچه له 100 څخه ټیټه ده. د دې ادارې په وینا وچکالۍ په ځینو ولایتونو کې د فاریاب په ګډون یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. د هند صدر اعظم نریندر مودی پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د هند پر وړاندې د هر ډول ترګریز بریت له پیلولو دی ډډه وکړي. مودی د دوشنبه په ورځ په تلویزیوني وینا کې ویل چې که اسلام آباد داسې اقدام وکړي نو نوی ډیلی به په مناسب اقدام سره ځواب ورکړي. دا د هند پوځ لخوا په پاکستان کې پر ځینو هدفونو له برید وروسته د مودی لومړنۍ ایت څرګندونې دي. هند ویلي چې دا بریدونه د ترګرو پر مرکزونه شوې دي. پاکستان د هندغه تورونه رد کړي چې ګواکې د سخت دریځ وسلوالو ملاتړ کوي او ویلي دي چې هغه ځایونه چې تیرونی د هند لخوا پرې بریچې وو ملکی سیمې وي. اسلام آباد تر اوسه د هند لومړي وزیر د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. او روسي خبرمدار چې د قبرز کډوالو براسیل وزیر وایي سوریه موافقه کړې چې خپل غد به بیرته واخلي چې د کښتۍ لارې قبرز ته درنوتلو هڅه یې کړې ده. نیکولاس اندیوس د دوشنبه په ورځ ویل چې دوه کښتۍ چې هر یو وایي دیرش سوریایي وګړي لیږدول، په وروستیو ورځو کې د دواړو ښځو تړون له مخې بیرته راستنه شوې دي. چارواکو د تړون په اړه نور جزئیات ورنه کړل. هغه زیاته کړه چې د دواړو ودونو چارواکي د انساني قاچاق سره د مبارزې لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د اروپایي ټولنې د بشري حقونو دفتر د قبرس پر حکومت غږ کړی چې دغه کډوالو بیرته ستنول ودروي چې هڅه کوي د کښتیو لارې د هېواد ته ستنېږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو ته کوونکو چې تاسو به ټول جوړ روغ او صحت مند بو سی او د روغتیا جامې مو پتن اوسي. ګرانو زکوونکو تاسو ټول ته یو ځل بیا د اوم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر رستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي تعامل چې د 23مې صفې څخه پیل تر 50مې صفې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کښې کیمیاوي معادلې وپېژندل چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کېدل. البته د یو او څو نوو موادو یو ځای کېدل په سمبولیک ډول عبارت د کیمیاوي معادلې څخه ده. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کیمیاوي تعامل پېژنو، په کیمیاوي تعامل باندې غږیږو. کیمیاوي تعامل ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو وګورو زیاتې پدی دی په خپل ژوند کښې موږ او تاسو وینو، لکه د یخ ویلې کېدل، د اوبو بړاس کېدل، البته د هغوی غبار کېدل، البته د ټول عبارت څه څخه وه؟ د فزیکي تغییراتو څخه وه چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستلې وه. البته د هغوی رنګونه وه او داسې نور کثافات وه او داسې نور وه چې موږ او تاسو ولوسته چې دا ټول د فزیکي خواصو څخه وه. خو که چیرې موږ او تاسو دلته ځیر شو د همهغه موادو د بېلګې په توګه د فلزاتو زنګ وهل، د یو کاغذ سوځل په مکمل ډول له منځه تلل، البته د شیدو بدلېدل په مستو باندې، البته د خوړو هضم کېدل که چیرې ځیر شو، دغه نوع تغییرات او دغه نوع بدلونونه چې موږ او تاسو وګورو عبارت د کیمیاوي تغییراتو څخه دي، یعنې دا چې د موادو په اصل کښې رامنځته کېږي. نو دغه نوع تغییرات که چیرې موږ او تاسو ځیر شو دغه تغییراتو ته موږ او تاسو خپله کیمیاوي تعامل ویلی سو. څه شي ویلی سو؟ کیمیاوي تعامل ویلی سو، یعنې هغه مواد چې ترې لاسته راځي د خپله د تعامل څخه. موږ او تاسو مخکې هم ویله چې محصول مواد یا هم نوي لاسته راغلي مواد، یعنې موږ او تاسو کیمیاوي تعامل داسې هم تعریفولی سو ګرانو زده کوونکو که چیرې وګورو یو یا څو نوه مواد یا هم عنصرونه یا مرکبات کېدای شي چې یو له بل سره یو ځای شي، داسې چې دوی خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکړي او د دوی څخه یو نوي مرکبات په نوي خواصو په اساس باندې منځته راسي، عبارت د کیمیاوي تعامل څخه دی. عبارت د څه څخه؟ عبارت د کیمیاوي تعامل څخه. چې دلته موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو ښه بېلګه او ښه مثال موږ او تاسو ورکولی سو چې د هایدروجن او اکسیجن عنصر تر منځ تعامل ده. په دې کیمیاوي تعامل کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو یوه ماده موږ او تاسو البته هایدروجن او بله ماده فرض کړي چې اکسیجن ده، دغه دوه نوه عنصرونه چې مختلف عنصرونه دي یو له بل سره یو ځای کېږي، یو له بل سره کیمیاوي تعامل ترسره کوي. کله چې دوی سره یو ځای سي د دوی تر منځ هغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کېږي چې د دوی څخه هغه نوي لاسته راغلي مواد او د موږ او تاسو څه شي وبولو مرکب، هغه لاسته راغلي نوي مواد او مرکبات چې ورڅخه لاسته راځي دوی دلته هغه عنصرونه چې یو ځای سوي دي، یعنې لومړني اعضای په مکمل ډول خپل خواص د لاسه ورکړي دي، چې نه دلته دغه اوبه چې لاسته راغلي دي نه د هایدروجن ګاز خوند لري نه د اکسیجن ګاز، یعنې البته نه خالص ډول سره نه شکل لري او نه رنګ او نه خوند لري. نو موږ او تاسو وایو چې دغه ډول تعامل ته کیمیاوي تعامل وایو. البته راځو یو بل مثال که چیرې د سوډیم عنصر په نظر کې ونیسو، د سوډیم عنصر د کلورین عنصر سره یو ځای کېږي، تعامل تر منځ د دوی تر منځ تعامل ترسره کېږي، کیمیاوي تعامل د دې باعث کېږي چې هایدرو کلورین عنصر او سوډیم عنصر په مکمل ډول خپل لومړني خواص د لاسه ورکړي او په نتیجه کې یو نوي مواد ورڅخه لاسته راسي چې د تعامل دغې برخې ته موږ او تاسو تعامل کوونکي مواد وایو، او د تعامل دې برخې ته راسته طرف ته چې یا نوي مواد ورڅخه لاسته راځي دې برخې ته موږ او تاسو محصول مواد وایو، البته نوي لاسته راغلي مواد ویلی سو او نوي مرکبات او هم ورته ویلی سو، دې ته موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي تعامل وایو. تاسو اوس دا چې موږ او تاسو کیمیاوي تعامل وپېژند نو دا هم لازمه ده چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه هم وپېژنو چې کیمیاوي تعاملاتو ډولونه کوم دی. البته ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه موږ او تاسو تجزیوي تعامل لرو، چې تجزیوي تعامل د کیمیاوي تعامل یو ډول ده. هغه تعاملاتو ته ویل کیږي چې د هغو په واسطه کیدای سي یو ترکیب شوې ماده په دوو او یا څو نورو مادو باندې چې شي تجزیه سي، چې دې ته موږ او تاسو تجزیوي تعامل وایي. لکه څنګه چې وګوري د عنوان څخه هم واضح معلومیږي چې خپله البته یو ماده په څو نورو مادو باندې چې شي کیږي تجزیه کیږي. ښه مثال که چیرې موږ او تاسو ځیر سو د اوبو مرکب په نظر کې ونیسو، د اوبو مرکب چې د خپلو لومړنیو اجزاو باندې کیدای سي چې شي تجزیه سي، چې دې ډول تعامل ته موږ او تاسو تجزیوي تعامل وایو. تاسو ځیر سئ موږ او تاسو وینو چې د اوبو په مرکب کښې یا هم مالیکولي فورمولې موږ او تاسو لرو چې H2O. که چیرې دوه مالیکول اوبه واخیستل سي، که چیرې وګورو دوی په مایع حالت کې قرار لري، نو ځکه موږ او تاسو د دغه مرکب تر څنګ په یو کوچني کاوس کې ایل لیکو تر څو پوه سو چې دا مایع حالت وجود لري. دغه اوبه اخیستل کیږي په خپلو لومړنیو اجزاو باندې تجزیه کیږي، البته په هایدروجن ګاز باندې او په اکسیجن ګاز باندې تجزیه کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ دلته موږ او تاسو د هایدروجن ګاز تر څنګ باندې هم په کوچني کاوس کې جیور کړی ده، او په عین وخت کې د اکسیجن تر څنګ هم. دا په دې معنی سره چې موږ او تاسو وایي دغه ماده چې لاسته راغلې یا په دغه مادو باندې چې تجزیه شوي دي، دواړه ګازات دي، یا هم د ګاز په حالت سره شتون لري. تاسو دا هم هغه تجزیوي تعامل و. یو هم راځو ګرانو زده کوونکو جمعي تعامل پیژنو، چې جمعي تعامل هم خپله د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه شمیرل کیږي. چې جمعي تعامل موږ او تاسو وګورو د عنوان څخه واضح معلومیږي چې یو څو نوه مواد یو له بل سره یو ځای کیږي، او د هغوی څخه یوه نوې ماده لاسته راځي. چې جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو مادو له یو ځای کیدو څخه یوه نوې ماده لاسته راځي، چې دې ته موږ او تاسو جمعي تعامل ویلی سو. د بیلګې په توګه که چیرې وګورو، د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره یو ځای کیږي، د هایدروجن او د اکسیجن ګاز ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي. دغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې دوی دغه دوه نوه مواد یو له بل سره جمع سي، یو له بل سره یو ځای سي. کله چې یو ځای سو، د دوی څخه یوه نوې ماده یا هم یو مرکب ورڅخه چې شي سو د اوبو په نوم سره لاسته راوړل سو، چې دې ته بیا موږ او تاسو د کیمیاوي تعامل جمعي تعامل وایو. څه شو وایو؟ جمعي تعامل وایو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې، چې دلته تعویزي تعامل وایو، چې تعویزي تعامل هم خپله د کیمیاوي تعامل د ډولونو څخه شمیرل کیږي. چې البته تعویزي تعاملات هغه تعاملاتو ته ویل کیږي چې د یو مرکب د ځینو عنصرونو د اټومونو ځای کیدای سي چې د نورو عنصرونو په واسطه سره چې سي ایواسي. یعنې دا چې په یو مرکب کښې یا هم یو مرکب د بل مرکب سره تعامل کوي، راځي د یو مرکب د یو عنصر د اټوم ځای را بل عنصر اټوم چې شي کیږي ځای نیول کیږي، یا هم عوض کیږي، تعویز کیږي، دې ته موږ او تاسو تعویزي تعامل وایو. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ، موږ او تاسو د مګنیزیم په نوم سره یو عنصر لرو، چې د مګنیزیم عنصر د HCl تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید سره چې شي کیږي تعامل کوي. کله چې تعامل کوي، د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې مګنیزیم راځي د HCl تیزاب په مرکب کښې، دلته د هایدروجن پر ځای باندې چې شي کیږي عوض کیږي، او د هایدروجن عنصر به چې شي سي ورڅخه ازاد سي. نو که چیرې مګنیزیم د هایدروجن ځای ونیسي، د کلورین سره تعامل وکړي، مګنیزیم کلوراید ورڅخه لاسته راځي، او هایدروجن ورڅخه چې شي کیږي ازادیږي، چې دې ته موږ او تاسو تعویزي تعامل وایو. د بیلګې په توګه یو بل ښه مثال ورکولی سو، لکه HCl تیزاب کیدای سي چې د سوډیم هایدرو اکساید الکلي سره چې شي وکړي تعامل وکړي، چې دلته دغه دواړه مرکبات دي. څه شي دي؟ مرکبات دي. HCl تیزاب هم مرکب ده، او سوډیم هایدرو اکساید هم مرکب ده. نو دوه مالیکوله HCl تیزاب راځي د دوه مالیکوله سوډیم هایدرو اکساید سره تعامل کوي، چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې هایدروجن راځي د سوډیم ځای نیسي، اوبه جوړوي، او سوډیم راځي د هایدروجن ځای نیسي، یا هم د هایدروجن پر ځای باندې عوض کیږي، چې شي په لاس راکوي سوډیم کلوراید مالګه ورڅخه لاسته راځي، چې دې ته بیا موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو تعویزي تعامل وایو. البته چې پوسی به اوسي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته د دغه دوی معادلې یعنی البته یو معادله ده چې په نظر کې نیسو. موږ تاسو ویل چې د کیمیاوي تعامل خپل کچيري یو یا سونه او مواد یو بل سره یو ځای کیږي او د هغوی څخه یو نوی ماده لاسته راځي، عبارت د کیمیاوي تعامل څخه ده. چې په دې برخه کې موږ تاسو ویل چې د تعامل دغه برخې ته چې هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای کیږي تعامل کوونکي مواد وایو، او د تعامل کوونکي مواد هغه برخې ته چې کوم د هغوی څخه یو نوی مواد لاسته راځي د تعامل محصول وایو، یا هم محصول مواد ورته وایو. چې د محصول مواد او تعامل کوونکو موادو ترمنځ موږ تاسو وینو چې د ټولو عنصرونو البته په دې مرکب کې د هایدروجن او د اکسیجن د تعداد چې شته یو له بل سره مساوي ده. چې څلور اټومه هایدروجن هم په محصول کې هم په تعامل کې وجود لري، دوه اټومه اکسیجن هم په تعامل کې او هم په چې شي کې په تعامل کوونکو مواد او محصول مواد کې شتون لري. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې البته موږ تاسو ارزونه لرو چې د ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او کلمونه وجود ولري ترڅو تاسو دغه سوالونو ته ځواب ورکړئ او د ځان سره یې نوټ کړئ او ځواب کړئ. لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي تعامل ډولونه نمونه یې واخلي او ووایاست چې تجزیوي تعامل څه ډول تعامل دی، یعنی تجزیوي تعامل به څه کوي تعریفوي. دوهم سوال د ګرانو زده کوونکو، جمعي تعامل څه ډول تعامل و، دا به تاسو بیان کړئ یا هم دا چې واضح به کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه، نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټوله بجو روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون شپږم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اکسایدونو جوړښتونه. یو پنځوسمې صفحې څخه پیل تر اته پنځوسمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې دا ولوستل چې کیمیاوي تعاملات څه ته ویل کېدل، د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه مو وویله چې په څو ډولونه ویل شوي وه، جمعي تعامل، تجزیوي تعامل، تعویزي تعامل، په همدې ترتیب د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ تعامل، او تر څنګ یې د غیر فلزاتو په خپل منځ کښې کیمیاوي تعامل. موږ او تاسو وویله چې راځو د لوس موږ او تاسو چې پنځم څپرکی دی په دې فصل کې یا په دې څپرکي کې به موږ او تاسو د اکسایدونو جوړښت او د هغوی د کارولو په ځایونو باندې بحث وکړو. چې لومړی موږ او تاسو اکسیجن د تحمس کوونکي مادې په توګه پیژنو. که څه هم د اکسیجن عنصر یو فوق العاده مهمه او حیاتي او صنعتي ماده ده چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې لوستې ده، چې یو هم د مهمو عنصرونو تر عنوان لاندې موږ او تاسو وویله چې په ښکاره ډول اکسیجن خپله په طبیعت کښې د تحمض او احتراق یوه بنسټیزه وسیله ده. چې اکسیجن هم د فلزاتو لکه سوډیم، کلسیم، اوسپنه او داسې نورو، او په همدې ترتیب هم کولی شي د غیر فلزاتو لکه نایتروجن، سلفر، کاربون او داسې نورو سره تعامل وکړي او په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اکسایدونه په لاس راکړي. دا چې اکسیجن خپله یو حیاتي ماده بلل کیږي چې د ټولو ژوندي موجوداتو د ژوندارنه لپاره یوه مهمه ماده حسابیږي، نو د تنفس په وخت کښې بدن او د وینې بهیر ته داخلیږي. چې کله د وینې بهیر ته داخل شو، د تحمض کوونکي مادې په توګه د بدن د غذایي موادو اکسیدیشن کې ډېر زیات اهمیت لري چې په همدې ترتیب نباتات د خپل تنفس د ودی او نمو لپاره همدې حیاتي ماده ته چې اکسیجن نومیږي ضرورت لري او ورڅخه استفاده کوي. په همدې ترتیب ګرانوس د کوونکو موږ ځینې بحري حیوانات لرو چې هغوی هم د تنفس او هم د ژوند د دوام لپاره په اوبو کښې د منحل اکسیجن څخه استفاده کوي چې دغه ژوند بخښونکې یوه ماده چې د اکسیجن په نوم سره یادیږي د ځمکې د اتموسفیر یو پر پنځمه برخه تشکیل کړې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دا اکسیجن عنصر یوه حیاتي ماده ده. نو اوس راځو موږ او تاسو اکسیجن د تحمض مادې په توګه پیژنو. ګرانو زده کوونکو، د تحمض کلمه د یو اکسیجن اخیستل یا هم د یو هایدروجن بایللو ته ویل کیږي، یا هم په دې ترتیب ویلی سو چې د اکسایدونو جوړېدلو ته اکسیدیشن ویل کیږي، یا هم په بل عبارت په یوې مادې باندې د اکسیجن عنصر نصبول د اکسیجن په اکسیدیشن په نوم سره یادیږي چې تل اکسایدونه په لاس راکوي. بیلګې یې لکه سلفر ډای اکساید، پوتاشیم اکساید، کلسیم اکساید یا هم کلسیم مونو اکساید، کاربون ډای اکساید، اوبه او سودیم اکساید، چې تاسو او داسې نور مثالونه هم ورکولی شو. موږ او تاسو مخکې هم ویلی ګرانو زده کوونکو چې اکسیجن هم د فلزاتو سره او هم د غیر فلزاتو سره تعامل کولی سي چې په نتیجه کښې به موږ او تاسو ته د هماغه موادو اکسایدونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه د فلزاتو اکسیدیشن وایو، یعنی دا چې کله اکسیجنونه د فلزاتو سره تعامل وکړي په نتیجه کښې د فلزاتو اکسیدیشنونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي. کله چې کلسیم خپل یو فلز د دوه اټومه کلسیم د اکسیجن عنصر سره تعامل وکړي په نتیجه کښې اکساید په لاس راکوي، چې هغه اکساید به موږ او تاسو د فلز اکساید یا هم د کلسیم اکساید په نوم سره یادولی سو چې دې ته موږ او تاسو د فلزاتو اکسیدیشن وایو. او که چیرې اکسیجن د غیر فلزاتو سره تعامل وکړي نو معلومداره خبره ده چې د غیر فلزاتو اکسایدونه په لاس راکوي، چې هغوی ته بیا موږ او تاسو د غیر فلزاتو اکسیدیشن وایو. لکه کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته کاربونیک اسید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. چې داسې نور مثالونه هم ورکوای سو، فرض مثال نایتروجن ډای اکساید د یو بل داسې نور عنصرونه د مثال په ډول د کاربون او د اکسیجن تعامل، چې کاربون ډای اکساید خپل یو غیر فلزاتو اکساید بلل کیږي په لاس راکوي. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د اکسایدونو نوم ایښودنه وایو. که زه هم موږ او تاسو ویله چې د فلزونو او غیر فلزونو د اکسایدونو نوم ایښودنه کولی سو چې په عمومي ډول په دوې طریقو سره وښیو. لومړی معمولي طریقه او دوهم د ایپک طریقه. چې لومړی موږ او تاسو د فلز معمولي یا د اکسایدونو معمولي طریقه داسې وایو چې په معمولي طریقه کښې چې کله موږ او تاسو د مرکبات نوم ایښودنه کوو یا د اکسایدونو، لومړی باید د فلز نوم واخلو. کله چې موږ د فلز نوم واخیست په آخر کې بیا د اکساید کلمه اضافه کوو. د بیلګې په توګه تاسو وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو سوډیم اکساید لرو، چې لومړی سوډیم یعنی خپله د یو فلز نوم سو او وروسته مو د اکساید کلمه اضافه کړه چې سوډیم اکساید، چې دې ته موږ او تاسو معمولي طریقه وایو. په همدې ترتیب کلسیم اکساید، چې دا خپله یو معمولي طریقه سو، لومړی د فلز نوم او بیا وروسته د اکساید کلمه اضافه کوو. او که چیرې ځینې وختونه د یو فلز مختلف ولانسونه چې په مختلفو اکسایدونو کښې وجود ولري، موږ او تاسو په هغه وخت کې چې دوی ټیټ ویلانس ولري، یعنی ویلانس یې ټیټ وي یا کوچنی وي، په هغه وخت کې موږ کولی سو چې د دوی په نوم ایښودنه کې په معمولي ډول سره د او یو اس ورستاړي ور اضافه کړو. او په همدې ترتیب چیرې په اکسایدونو کښې د هغه فلز ویلانس لوړ قیمت درلودونکي وي، بیا په هغه وخت کې موږ او تاسو کولی سو چې د آی سي کلمه ور اضافه کړو. د بیلګې په توګه لکه موږ او تاسو دلته وینو چې کاپر اکساید، په دې ځای کښې د ده د ویلانس پر اساس موږ او تاسو وایو چې کاپرس اکساید، ځکه چې ویلانس ټیټ ده. خو که چیرې د ولانس د لوړ قیمت لودونکو د مثبت و مثبت ری په ترتیب دا سنور لوړ وی په ماغه اساس باندې د آی سی کلمه اضافه کړل چې کاپریک اوکساید یو اوکساید مرکب ته په لاس راکړ. ازو ګرانو زده کوونکو اوس د فلزاتو نوم ایښودنه د آی پاک په طریقه سره چې د آی پاک په طریقه سره موږ او تاسو کولای شو چې هم د فلزات او هم د غیر فلزاتو د اکسایدونو نوم ایښودنه وکړو. د آی پاک په طریقه سره به داسې وي چې په دې طریقه کښې به موږ او تاسو په معمولي ډول سره لومړی د فلز د ویلانس لیکنه چې په یا هم په رومي عادادو سره او یا هم کولای شو چې یو دوه درې په د شماره یو عادت په ډول سره وکولای شو خپله د کوچنیو قوسونو په منځ کښې ولیکو چې بیا به د فلز نوم سره یو ځای دا موږ او تاسو ترتیبوو. داسې چې لومړی به موږ او تاسو د فلز نوم اخلو، بیا به په قوس یا کوچني قوس کې داخل هغه شماره یا عدد لیکو، او وروسته وروستي کې حالت کې به موږ او تاسو د اکساید کلمه اضافه کوو، لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ، یا هم د مسو په دې اکساید یا هم کپر. بیا او موږ او تاسو وینو چې یو کوچنی قوس یو عدد ورکول سوی دی د دوی د ویلانس په حساب باندې، یعنی دلته د مسو ویلانس مثبت یو ده. بیا مو وروسته د اکساید کلمه اضافه کړې ده. په همدې ترتیب لاندې راځو. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې په قوس کې داخل دوه شماره یا دوه عدد اضافه سوې ده، یعنی لومړی مو د فلز نوم، بیا مو شماره، او وروسته مو د اکساید کلمه ذکر کړه چې کپر دوه اکساید. په همدې ترتیب راځو. د چیرې غیر فلزات اکسایدونه وي، هم د آی پاک په طریقه سره کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه اجرا کړو. داسې چې هغه هم د عیناً په دې طریقه سره، لومړی به موږ او تاسو د هغه غیر فلز نوم اخلو، او په همدې ترتیب د هغوی ولانسونه به ترتیبوو. لکه دلته چې تاسو وینئ، کاربون مونو اکساید دوه مثال، کاربون ډای اکساید، په همدې ترتیب سلفر ترای اکساید، او کولای شو چې داسې نور مثالونه د یا مثال سلفر تیترا اکساید او داسې نور. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اکسایدونو د استعمال ځایونه وایو چې د اکسایدونو څخه چیرې استفاده کیږي یا هم چیرته کارول کیږي. که څه هم موږ او تاسو وویله چې د اکسایدونو څخه مختلف ځایونه کښې موږ او تاسو استفاده کولای شو، چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو کولای شو چې په ټوله بشري نړۍ کې په تولیدي فعالیتونو کښې هم د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. او د ځینو فلزاتو، هغه فلزات لکه مګنیزیم اکساید، سوډیم اکساید، سلیکان اکساید، ډای اکساید، کلسیم مونو اکساید، دا هغه فلزات دي چې د هغوی هغه رنګه اکسایدونه یې موږ او تاسو کولای شو چې د سمنټو په جوړولو کښې، د شیشو په جوړولو کښې، او په همدې ترتیب د قاشي خښتو په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کولای شو، چې دا هم یو د اکسایدونو د استعمال د ځایونه شول. په همدې ترتیب په صنعت او د خالصو فلزونو په تولید او یا هم په مترالوجي کښې هم کولای شو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې وختونه ګرانو زده کوونکو، د دوا په جوړولو کښې هم اړتیا پیښیږي چې د اکسایدونو څخه باید استفاده وشي. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په صنعت او ساختماني چارو کې کولای شو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې فلزي اکسایدونه شته چې په ساختماني چارو کښې ورڅخه استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو. چې کله موږ او تاسو فلزاتو زنګ وهل وایو، پوهیږو چې فلزاتو څخه استفاده کوو، د وخت په تېرېدلو سره په هغوی کښې کوم بدلونونه او تغییرات رامنځته کیږي. مخکې له دې چې موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو، لومړی پر سون موادو پر سوځلو باندې به یو لنډ بحث کوو. لومړی د سون مواد چې دي، لکه لرګي، د ډبرو سکاره، نفت یا نفتي مواد، طبیعي غازات، دا ټول عبارت د سون موادو څخه دي. چې له دې څخه که چیرې اکسیجن له یوې مادې سره تعامل وکړي، هغه ماده تحمس کیږي، او د موادو سوځیدل د اکسیجن په واسطه چټک تحمز یا اکسیدیشن بلل کیږي. اوس نو که چیرې اکسیجن د موادو په سوځلو کښې موږ او تاسو د تحمز کوونکې مادې په برخه کښې ورڅخه کار واخلو، دولته د دوی تلمند یو تو پیرامنس کیږي دا چې کله د سوزولو د عملیه په بهیر کې شي تل تو دوخه اوړنات شکیږي ازادیږي. نو ځین وختونه د سون موادو د سوزول خیوان د زګټور انرژي هم لاست راځي یا هم د تودوخه په بنه ازادیږي چې بیا موږ تاسو کولای شو چې په مختلفو یا د صنعت په مختلفو برخو کې د فلزات په ویلې کولو کې یا هم په لاسته راوړلو کې د سمنټو کڅه موږ تاسو مخکې وویل د سمنټو شیشو او کاشي ګانو په تولید کې کولای شو چې د دوی څخه په همدې ترتیب د غذایي موادو په پخولو کې د سون موادو څخه استفاده وکړو. اوس راځو د فلزاتو په زنګ وهلو باندې بحث کوو چې د فلزاتو زنګ وهل څه ډول دي. کله چې موږ او تاسو وایو د اکسایدي قشر جوړښت د فلزاتو پر سطح باندې د فلزاتو د زنګ په نوم سره یادیږي، یعنی دغه قشر کیدای شي چې د محافظوي قشر په حیث د اکسیجن له وروستي نفوس څخه د ځینو فلزاتو منځنۍ برخو ته مخنیوی وکړي. کله چې مخنیوی کوي په ځینو حالاتو او فلزاتو یا هم د فلزونو د نویت په پام کې نیول سره موږ او تاسو لکه کچیر ووایو اوسپنه یا هم داسې نور چې دوی اوسپنه چې د خپل دا قشر خلالوړونکي وي او له فلز څخه د پانو په څیر جلا کیږي چې په دې ډول د فلز هغه لاندنۍ برخه هم شکیږي اکسایدایز کیږي یا هم اکسیدي کیږي چې دغه عملیات چې تر هغه وخت پوری دوام کوي چې بالاخره په هغه وخت کې چې دلته د تیرېدو په وخت سره کیدای شي چې فلز وخوړل شي او یا هم زنګ ووهي او یا هم کیدای شي چې بالاخره په پایله کې له منځه لاړ شي چې دې ته موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال موږ او تاسو څخه شوی چې وای اکسیدیشن تعریف کړي، دوهم سوال د فلزي او غیر فلزي اکسایدونو ترمنځ توپیر وشایاست، دریم سوال چې وروستی سوال دی د اکسایدونو نوم ایښودنې طریقې څو وې هغه بیان کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکې هلی او احترامات می او منه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زادیانه صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لشپرم لوست در شراغ لست ویم او هیله لرم چې د لوست در رستنی شیبو پوری می ملتیا وکړی. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځی درسی موضوع ده ایتر الدیهایت کیتون، چې دا موضوع زموږ او ستاسو د درې څلوېښتمې صفحې څخه پیل پر اووه څلوېښتمې صفحې به پای ته ورسیږي. که څه هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تیر لوست کښې وظیفوي ګروپونه ولوستل، په همدې ترتیب د تیر درس ادامه موږ او تاسو د الکولو وظیفوي ګروپونه وویل، په همدې ترتیب د الکولو ډولونه ولوستل. اوس راځو د همهغه تیر لوست ادامه ایتانول وایو چې ایتانول څه ته ویل کیږي. ایتایل الکول یا هم ایتانول خپله یوه روشانه مایع ده چې یو خاص او ځانګړی تیز بوی لري. ایتایل الکول چې ده یا ایتانول چې ده خپله د ایشیدو ټکی د سانتیګریډ اته اویا درجو کښي دوی په ویل کې ایشیدو راځي او په همدې ترتیب هغه ایتانول یا هم داسې چې بل نوم یې ایتایل الکول ده له حبوباتو څخه د نشایستې او همدې ترتیب سره قندي موادو لکه د انګورو څخه لاسته راوړل کېدل او داسې نور ورته حبوباتو ته الکول هم وایي. د ورته حبوباتو الکول هم ورته ویل کېږي یا هم الکول هم بلل کېږي چې خپله ایتایل الکول چې ده هغه د قندي موادو د شیرې څخه د زایمیز د کتلستی انزایم د عمل په اغیزو پر اساس باندې داسې لاسته راځي لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینئ چې د ګلوکوز مرکب زخه چې خپل یو کندي مواد یا هم د کندي مواد د شیرې زخه د زایمیز انزایم په موجودیت کې کېدای شي چې په دې زایمیز انزایم کې هم اوبه اوسي او یا هم د سینور د زایمیز انزایم د کتلستي انزایم په موجودیت کې کله چې ګلوکوز تجزیه کیږي یا هم مجاوتاس ته ایتانول په لاس راکوي یا هم ایتایل الکول په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو، دغه معادله د ایتایل الکول یا هم د ایتانول د لاس راوړلو معادله ده چې خپله د ایتایل الکول څخه موږ او تاسو د تینچر، آیودین او داسې نورو ورنیسو پلاستیکونو په جوړولو کښې، همدې ترتیب د رنګونو په جوړولو کښې، د درملو په جوړولو کښې او حتی د انین په جوړولو کښې هم د طبابت په مختلفو برخو کښې، همدې ترتیب یو هم په طبابت کې د عفونی ضد مادې په توګه هم د ایتایل الکول یا هم ایتانول څخه ګټه اخیستل کیږي یا هم استفاده کیږي یا هم کار اخیستل کیږي. ایتایل الکول چې د خپل یو ښه محلل دی، په ځینو کښې هم په ځینو هیوادونو کښې یا هم په ځینو ښارونو کې د ایتایل الکول چې د خپل د سون او د انجماد د ضد مادې په توګه ورڅخه استفاده کیږي. ایتایل الکول په ډیرو الکولي مشروباتو کښې شتون لري چې کچیرې وڅښل سي یا هم څښلې خپله عصبي، عضلاتي او هضمي سیستمونه تخریبوي، خرابوي، له منځه وړي او انسان د نشې په حالت کښې یا هم نشه کیږي یا هم د نشې په حالت کې پاتې کیږي. نو په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د ایتایل الکول څښل د اسلام په سپېڅلي دین کښې چې خپله ورته شراب ویل کیږي، چې د شرابو څښل قطع او حرام ګرځول شوی دی. که چیرې موږ او تاسو دې ته متوجه سو، د سوره مائده په نویم آیات کښې یا هم سوره کښې موږ او تاسو وینو. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو هم د فینول ده چې خپله دا هم د الکولو د ډولونو څخه شمېرل کیږي، چې فینول خپله خالص فینول خپل یوه جامده بلوري بیرنګه ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره په هوا کښې د اکسیجن او د رڼا په مقابل کې کیښودل سي، ګرانو زده کوونکو، فینول چې د خپله په بینفش رنګ ځان ته په غوره کولو سره منځته راځي او خپله فینول چې ده یوه زهري ضد عفونی مایع ده چې ډېر تیز بوی درلودونکی دی، چې خپله په طبابت کښې د دې څخه کار اخیستل کیږي یا هم استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو هغه ایتانول یا ایتایل الکول او فینول چې دا موږ او تاسو ویل چې د تیر لوست ادامه وه چې د الکول ډولونه وه، راځو اوس ایتر وایو چې ایتر و د ایتر وظیفوي ګروپ به څه شی وي، چې دا هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمېرل کیږي. چې ایتر وایي کله چې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د الکایل له یوه ګروپ سره تعویز شي، کوم مرکب چې د دوی څخه لاسته راځي هغه د ایترو په نوم سره یادیږي. چې موږ او تاسو د دوی عمومي فرمول وینو، چې په دې فرمول کښې خپله که چیرې د الکول یعنی هغه الکول عمومي فرمول که چیرې ستاسو یاد وي، آر رانې رادیکال رابطه او ایچ، که چیرې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د الکایل له یو ګروپ سره تعویز شي یا هم تعویز شي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې موږ ته څه په لاس راکوي؟ ایتر په لاس راکوي. وګورئ دلته د آر یا د هایدروکسیل ګروپ پر ځای باندې یو د الکایل ګروپ اضافه شو، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته څه په لاس راکړ؟ ایتر په لاس راکړي، چې دا د ایترو هغه عمومي فورمول سو. ګرانو زده کوونکو، ایتر خپل یوه بیرنګه او د سوځېدو وړ مایع ده چې د خاص بوی درلودونکې وه، چې د پخوا وختونو کښې به د ایترو څخه د بېهوشه کوونکي یعنی په جراحي عملیاتو کښې د بېهوشه کوونکي مادې په توګه استفاده کیدله. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس چې موږ او تاسو ایتر وپېژند، د ایترو نوم ایښودنه وایو چې د ایترو نوم ایښودنه څه ډول کیږي. د ایتن نوم ایښودنه داسې کوو چې په لومړي سر کې د الکال د کوچني پاتې شونی نوم او بیا د غټ پاتې شونی نوم یا هم چې خپل الکال د الکال نوم اخسل کیږي او په پایله کې د ایتر کلمو پر زیاتو یعنی کچیر د ایترو د دواړو خواو بکې یو شان وجود ولري د پاتې شونی نوم ته یې موږ او تاسو کولای شو چې د ډای کلمه ور زیات کړو او د ډای کلمه په اخیر کې موږ او تاسو لیکو خو د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو وګورو د ځینو ایترونو نوم ایښودنه په دې اساس موږ او تاسو ترسره کړو په لومړي مثال کې موږ او تاسو وینو چې یو هم د په دې ځای کې د دې ایتر مرکب نوم ایښودنه موږ او تاسو ول کچیر د ایترونو په دواړو خواو کې د ایترونو دواړو خواو کې بکې یو شان وجود ولري نو په دې اساس موږ او تاسو د پاتې شونی نوم ته د ډای کلمه اضافه کوو ځکه چې دواړو خواو ته یو شان وجود لري نو وایي چې ډای دواړو طرفونو ته د میتایل وظیفوي ګروپ وضع شوی دی نو وایي چې ډای میتایل او په اخر کې د ایتر کلمه ذکر کوو چې ډای میتایل ایتر په دې ډول سره موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه کوو دوه مثال کې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چی دلته دواړه طرفونه ته بیا هم د ترتیب سره بخکې یو شان ترتیب شوی دی نو په همدې اساس وایو چې په دواړه طرفونه کې موږ او تاسو وینو چې د ایتایل ګروپ وضع شوی دی نو وایي چې ډای یعنی دوه دانې د ایتایل ګروپونه دي چې یو دې طرف ته او بل هغه طرف ته نو لومړی وایي چې ډای یعنی دوه دانې د ایتایل ګروپونه دي یا هم ډای ایتایل او په بل اخر په اخر کې د ایتر کلمه اضافه کوو چې دا د ایتر وظیفوي ګروپ ته نو وایي چې دا ایتایل ایتر په همدې اساس د یو بل مرکب نوم د چې هغه بیا دلته بیا موږ او تاسو وینو چې میتایل ایتایل ایتر د بیا ځکه میتایل ایتایل تاسو چې دواړو خواوې بکې یو له بل سره فرق کوي یو طرف ته ایتایل له بل طرف ته میتایل دا میتایل سو دا طرف ته ایتایل سو نو وایي چې لومړی د کوچني بکې یا هم د لومړی د کوچني پاتې شونی نوم اخلو چې میتایل ده بیا د غټې پاتې شونی نوم اخلو چې هغه ایتایل ده او په اخر کې د ایتایل کلمه ذکر کوو نو وایي چې میتایل ایتایل ایتر کرانز د کوونکو اوس راځو موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې الدهایدونه وایو چې الدهایدونه هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې د هایدروکاربونونو اکسیجن مشتقات دي کچیر یو هایدروکاربون هایدروجن اټوم د الدهاید د وظیفوي ګروپ د کاربونول د ګروپ سره تعویض شي د الدهاید مرکب موږ او تاسو ته یا وظیفوي ګروپ مشتق پلاس راکوي چې عمومي فرمولې ده آر په همدې ترتیب رابطه سی ایچ او چې دغه خپله د الدهاید عمومي فرمول ده چې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو کولی شو هر رقم یا هر قسم یو مرکب وضع کړو ګرانو زده کوونکو کچیر موږ او تاسو مثال ته وګورو د بیلګې په توګه کچیر د میتان یو اټوم هایدروجن له الدهاید ګروپ سره تعویض شي یا یو ځای شي موږ او تاسو وینو چې د هغه څخه اسید الدهاید لاسته راځي یا هم په اسید الدهاید باندې تبدیلیږي لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کې ویني کچیر د میتان د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې مثال هغه واخیستل چې د چې سره د الدهاید وظیفوي ګروپ سره ایواز شي تعویض شي نو بالاخره موږ او تاسو ته اسید الدهاید په لاس راکوي په همدې ترتیب نور مثالونه هم موږ او تاسو ورکولای شو چې خپل د الدهایدونو نوم ایښودنه ګرانو زده کوونکو کچیر د الدهایدونو نوم ایښودنه تراسو موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه داسې کوو چې لومړی به موږ او تاسو د اړوند هایدروکاربون د نوم ورستۍ توری چې د هغه یعنی ای په ای ال ورستاري باندې به بدلو لکه میتان یا مثال بیوتان د چې په پای کې ورستۍ توری ای توری د هغه ای توری په ای ال کلمه ور باندې اضافه کوو لکه څنګه چې موږ او تاسو د ځینو فرمولونو نمونه په دې ترتیب سره وایو یا هم د ځینو مرکباتو نوم ایښودنه په دې ترتیب سره موږ او تاسو ترتیب کړی دی چې لومړی مرکب هغه میتانل ده چې وګوري د میتان د ای ور د مورستۍ توري چې ای و د ای پر ځای د ای ال کلمه اضافه شوې ده نو په همدې اساس د دې مرکب نوم د میتانل چې په منفی یوش درجه د سانتی ګرید کشي هغوی په شهیدو راځي او په منفی دوه نوي درجه کشي دوی ویل کیږي او دوی زیات منحلیدو یا د انحلالیت فیصدي سل میلی ګرام پر سل ګرام پر ملی لیټر باندې ده. په همدې ترتیب دوهم مرکب چې ده هغه د ایتانل مرکب ده چې خپله موږ او تاسو یې وینو دلته. د ایتانل مرکب چې ده هغه خپله په شل درجې سانتي ګرید کښې په ایشیدو راځي، په منفي 130 درجو کښې دوی ویلې کیږي او د انحلالیت درجه یې هم زیاته ده. په همدې ترتیب پروپانل ده، بیوتانل ده، پینتانل ده چې پروپانل په خپله په 30 درجو کښې په جوش راځي او په منفي 180 درجو کښې ویلې کیږي. بیوتانل په 15 درجو د سانتي ګرید کښې په جوش راځي، په منفي 90 درجو د سانتي ګرید کښې ویلې کیږي. په همدې اساس دا د دوی هغه فرمولونه دي د الدیهایدونو د وظیفوي ګروپ په اساس باندې. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، هغوی ته به تاسو درست ځواب ورکوي. لومړی سوال: الدیهایدونه څه ډول مشتقات دي؟ دوهم: د میتانل الدیهاید بل نوم څه شی ده؟ دریم: د میتانل مادې څخه چیرته استفاده کیږي؟ په همدې ترتیب څلورم: ایتر څه ډول ماده ده او چیرته کارول کیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیک هیلی او احترامات می اومنه گرانو زکون کو، هیله لرم چې ټول بجور رو او صحت مند بیاستی. زدیانه صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوسته شراغلاس وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستني شیبو پورې مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو الکتروني جوړښت. د 20 څپې څخه پیل تر 30 څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، د عنصرونو الکترونونو جوړښت او د هغوی دورهیي خواص باندې موږ او تاسو مخکې له دې د هغوی په پریډیک سیستم یا د هغوی د جوړښت یوه تاریخچه ده یوه لنډه کتنه اچوو. لومړی په طبیعت کښې موږ او تاسو د دوراني جدول کې که څه هم په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو ولوستل چې خپله په طبیعت کښې دونه وي عنصرونه چې دي هغوی په طبعي ډول سره او پاتې نور ټول د انسانانو لخوا په مصنوعي ډول سره کشف شوي دي یا هم منځته راغلي دي. خو د عنصرونو په خواصو او مشخصاتو باندې پوهېدل او په همدې ترتیب سره د هغوی جلا کېدل او رامنځته کول دا خپله یو جلا ډول ستونزمند کار دی. نو له همدې کبله کیمیا پوهانو کوشش وکړ چې موږ او تاسو لپاره تر څو د عنصرونو یو جدول داسې تنظیم کړي چې د هغوی د یوه خواصو په هکله پوهه، د هغوی د یو شمیر نورو خواصو په اړه موږ او تاسو چې څو پوه شو. نو په همدې اساس په 1885 میلادي کال کښې یو انګلیسي کیمیا پوه چې نیوز لینز نومېده، هغه د خپل وخت په هغه وخت کښې په نوم باندې د ده په نوم د خپل په وخت کښې یو داسې عنصرونه کشف کړل او یو دوراني جدول یې ترتیب کړ چې هغه عنصرونه د هغوی د نسبتي کتلې د پرله پسې زیاتوالي پر بنسټ باندې په دوی برخو باندې یا هم په همدې اساس د یو شان خواص په دلودلو په اساس په عمودي او ستوني ډول سره ترتیب کړ چې دغه سیستم خپله د نیو لینز او اوکتا په نوم سره هم یاد کړ چې په همدې ترتیب سره په دوو برخو یا عمودي ستونونه او بل افقي ستونونه باندې یې ترتیب کړله. خو د دې څخه وروسته په 1898 میلادي کال کښې بیا د مندلیف په نوم سره چې خپله یو روسي عالم و خپله مفکوره یې موږ او تاسو لپاره داسې وړاندې کړل چې هغوی عنصرونه د نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب کړله او د عنصرونو جدول یې په دوو برخو چې یو افقي او بل عمودي کتارونو باندې وویشل چې افقي کتار ته یې پیریود او مودي کتار ته یې ګروپ ویله چې د په همدې ترتیب مندلیف ویله چې په دوراني جدول کښې یې د عنصرونو دوراني جدول کې 9 پیریودونه وجود لري او 14 ګروپونه وجود لري. یعنی دوراني جدول د 9 پیریود او 14 ګروپونو څخه تخریب شوی دی او په همدې اساس د دې څخه وروسته یو د مایر په نوم سره چې یو بل جرمنی عالم وو په 1338 میلادي کال کې په همدې اساس اووش نور عنصرونه د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ ترتیب کړ او وروسته یې هغه د یو تنوع پر بنسټ په نهو ګروپونو باندې تقسیم کړ چې هر ګروپ یې درې عنصرونه درلوده. په همدې ترتیب سره په 1928 کال کې یې خپله ادعا وکړله او منتلیف ته ورته جدول یې ترتیب کړ. ازو ګرانو زده کوونکو، هغه لنډه کتنې پر اساس باندې د منتلیف هغه نوي ابتکارات باندې موږ او تاسو بحث کوو چې په خپل نوي ابتکارات کې موږ او تاسو لپاره منتلیف څه ویلي دي. لومړی منتلیف وایي چې شپږ خپل منتلیف شپږ داسې عنصرونه چې د هغوی اټومي وزنونه او کیمیاوي او فزیکي خواص په اساس په جدول کې موږ او تاسو لپاره اضافه کړل چې هغوی عبارت ده دوه عنصرونه پوتاشیم دي، ارګون دي، نیکل دي او ایدین د تیتانیم دی او داسې نور. او په همدې اساس یو بل یو ډېر اوږده سلسله یې چې خپله د انتقالي فلزاتو رامنځته کول وه چې انتقالي فلزات یې رامنځته کړل او د ځینو عناصرو ځای پر ځای کول وه. په همدې ترتیب سره چې هغوی کښې د هغوی په ځای پر ځای کولو کښې د خپله په یو غلطي درلوده چې په هماغه غلطي پر اساس سره دوی وکولای سوای چې په انتقالي فلزاتو کښې یې شامل بللې وه، خو په همدې اساس بیرته دوی هغه خپله غلطي جبران او په همدې اساس یې هغه غلطیانو ته بیرته فکر شو د هغه د غلطي د تحلیل لپاره. په همدې اساس بیا بیرته هغه عنصرونه یې واخیستل په خپلو ټاکلو ځایونو کښې ترتیب کړل. ځینې عناصر یې د خپلې اصلي اټومي کتلې پر اساس چې نه تنظیمېدله هغوی یې د نسبتي کتلې پر اساس باندې تنظیم کړله او ځینې نور بیا د نوي عنصرونو وړاندېونه وه او د ځینو عناصرو لپاره خالي ځایونه په جدول کښې پرېښودل وه چې یعنې په اوس وخت کې هغه عنصرونه به نه وکش شوي خو د هغوی لپاره به ټاکلي ځایونه پرېښودل خالي چې په راتلونکي کې به یې هغه ډک کړي او په همدې اساس باندې یې ډک کړل. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د منتلیف هغه پیشبیني په اړه بحث کوو چې د څه شي پیشبیني کړې وه. لومړی خو دا وه چې د درو عنصرونو ځایونه د خالي پرېښودله چې هغه په همدې ترتیب سره جرمانیم و، کلسیم و، په همدې ترتیب سره سیمزیم و او د شبه فلزاتو عناصر یې پیشنهاد کړله چې شبه فلزات هم باید په دوراني جدول کې چش سي اضافه سي، خو د هغه څخه وروسته په 1916 کال کښې د موزلي عالم چې خپله په د مندلیف په دوراني جدول کې مندلیف چې ځینې مشکلات او ځینې ستونزې درلوده، ځینې اشتباهات یې درلوده، هغه مشکلات او ستونزې یې ورته حل کړله په همدې اساس، یعنې د تحلیل وروسته چې نوموړي عناصر چې خپله د اټومي نمبر او د یعنې د پروتونونو د شمېر پر اساس باندې ترتیب شوي وه او د مندلیف پرې دې قانون چې د خپله رد کړ او دا یې هم موږ او تاسو لپاره بیان کړل چې د عناصرو فزیکي او کیمیاوي خواص د اټوم په اټومي نمبر او اټومي وزن پورې نه مربوطېږي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ د ټولو ستونزو څخه وروسته موږ او تاسو لپاره یو ثابت او یو ښکلی د عناصرو دوراني جدول وینو چې په اوو پیریود باندې ویشل شوې ده چې لومړی پیریود دې ځای څخه پیلېږي چې خپله لومړی پیریود کې لومړی عنصر د هایدروجن عنصر د هایدروجن څخه پیلېږي په هیلیم باندې پای ته رسیږي او په همدې اساس دویم پیریود د لیتیم څخه شروع کېږي تر نیون پورې پای ته رسیږي. په همدې ترتیب دا دریم پیریود ده چې پر سوډیم پیلېږي او په همدې اساس پر ارګون باندې پای ته رسیږي. پوتاشیم څلورم پیریود په همدې ترتیب سره تر دې ځای پورې شپږم پیریود دی، پنځم دی، بیا شپږم پیریود سیزیم باندې شروع کېږي او په همدې ترتیب سره دا اووم پیریود سو. او په همدې ترتیب موږ او تاسو ویل چې اتلس ګروپونه دي چې اتلس ګروپونه لومړی ګروپ د دې ځای څخه پیلېږي تر دې ځای پورې دا اتلس ټول په همدې ترتیب سره په شماروار ډول سره ترتیب شوي دي. او ګرانو زده کوونکو اوس نو اتلس ګروپونو کښې موږ او تاسو بیا دا په دوو نورو ګروپونو باندې ویشو چې یو اصلي ګروپونه دي او بل فرعي ګروپونه دي. چې اصلي ګروپونه چې دي خپل اته ګروپونه دي چې هغه لومړی د دې ځای څخه پیلېږي دا اول اصلي ګروپ دی، دوام اصلي ګروپ، بیا په همدې اساس درېیم اصلي ګروپ دی چې د بون باندې پیلېږي، څلورم اصلي ګروپ په کاربون باندې پیلېږي، پنځم اصلي ګروپ، شپږم اصلي ګروپ دی، او په همدې ترتیب دا اووم اصلي ګروپ او اتم اصلي ګروپ. او ګرانو زده کوونکو، فرعي ګروپونه چې دي په همدې اساس راځو دې ترتیب سره، چې لومړی عنصر یې د سکاندیوم په نوم سره یادیږي، یا دا درېیم فرعي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم، اتم، نهم، او په همدې اساس اول او دوهم. دا بیا ټول فرعي ګروپونه چې موږ تاسو وویل. او بل ګران زده کوونکو، همیشه په یاد ولري چې د عناصر دوراني جدول چې د په څلورو بلاکونو باندې ویشل شوی ده، د اس پی ډی اف بلاک، چې لومړی موږ او تاسو دا دوه ګروپونه چې وینو دا د اس بلاک ده، دوهم په همدې ترتیب برخه دی د راسته طرف ته چې دا عنصرونه یا دا ګروپونه وینو دا د پی بلاک ده، همدې ترتیب ماینس کښې دا د ډی بلاک ده، او دا د اف بلاک ده. اس پی ډی اف څلور بلاکونو باندې وویشل سو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د عناصرو ترتیب د هغوی د کیمیاوي او فزیکي خواصو په اساس باندې. که څنګه چې موږ تاسو وویل چې دوراني جدول په اویو پیریودونو باندې یا اوو دورو باندې ویشل شوی ده، چې په لومړي پیریود یا لومړۍ دوره کښې موږ تاسو وینو چې دوه عنصرونه قرار لري، چې یو د هایدروجن عنصر او بل د هیلیم عنصر و. همدې اساس موږ او تاسو په دوهمه دوره کښې اته عناصر لرو، چې دوه راسته طرف ته او شپږ عنصرونه چپه طرف ته قرار لري، که څنګه چې موږ او تاسو دلته دوراني جدول په ګروپ کښې هم وایو. په لومړي پیریود کښې دوه عنصرونه قرار لري، یو راسته طرف ته یو چپه طرف ته. په دوهم پیریود کښې موږ او تاسو ویل چې همدې اساس دوه عنصرونه راسته چپه طرف ته قرار لري، او په همدې ترتیب سره شپږ عنصر چیرې قرار لري و د دوراني جدول و راسته طرف ته قرار لري یا وجود لري. او په همدې اساس په درېیم ګروپ کښې بیا موږ او تاسو وینو، درېیم ګروپ کښې البته په دریم پیریود کښې اته عنصرونه وجود لري، چې دوه چپ او شپږ راسته طرف ته قرار لري، پر سوډیم پیلېږي، په ارګون باندې پای ته رسیږي. او په څلورم دوره یا په څلورم پیریود کښې اتلس عنصرونه وجود لري، چې دوه چپ او لس په وسط کښې او شپږ هم راسته طرف کښې قرار لري. او پنځمه دوره چې ده هم په همدې ترتیب اتلس عنصرونه درلودونکي دي، دوه چپ او لس په وسط او په شپږ راسته طرف کښې. په شپږمه دوره کښې بیا دوه دېرش عنصرونه وجود لري، دوه چپ دي، لس په وسط کښې ځای پر ځای شوي دي، څوارلس لاندې او شپږ هم راسته طرف ته قرار لري، لکه څنګه چې تاسو په دې دوراني جدول کښې وینئ. دوه راسته طرف ته په همدې ترتیب لس په مینځ کښې یا په وسط کښې، شپږ راسته طرف ته او څوارلس په لاندې برخه کښې په دې ډول سره ترتیب شوي دي. او اوومه دوره هم په همدې ترتیب سره دوه دېرش عنصرونه درلودونکي دي، دوه چپ، لس په وسط کښې، په منځنۍ برخه کښې څوارلس په لاندې او شپږ راسته طرف ته وجود لري. او ګرانو زده کوونکو، د عنصرونو شمېر په پیریودونو کښې موږ او تاسو کولای سو د نجیبه ګازاتو د اټومي نمبر د توپیر په اساس باندې هم کولای سو چې هغوی شمېر په پیریود کښې وټاکو، او هم د دغه فورمولونو پر اساس باندې هم کولای سو، که چیرې هغه پیریودونه چې دي، یعنې په تاک ډول اول، درېیم او اووم. اول، درېیم او اووم یعنې تاک پیریودونه یا اوتاکې دورې چې دي، موږ تاسو کولای سو د دې فورمول پر اساس باندې چې ان جمع یو کل مربع تقسیم پر دوه باندې، کولای سو چې د دې فورمول پر اساس باندې تعداد معلوم کړو. او په جفت پیریودونو کښې لکه دوهم و څلورم و شپږم، دغه پیریودونو کښې بیا د عنصرونو شمېر او تاسو کولای سو چې د دې فورمول چې ان جمع دوه کل مربع تقسیم پر دوه سره د دې اساس باندې کولای سو چې پیدا کړو. ګرانو زده کوونکو، په دې دوراني جدول کښې موږ او تاسو کوم طرف ته عنصرونه، فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، نجیبه ګازات، په دې اساس غواړو چې موږ او تاسو ته معرفي کړم. لومړی موږ او تاسو وویل چې خپله د عنصرونو په پیریودیک سیسټم کښې هغه چې عمودي ستونونه دي، موږ او تاسو وویل چې دا ټول ګروپونه شمېرل کېږي. او په همدې ترتیب افقي ستونونه یا قطارونه چې و هغه د پیریود په نوم سره یادیږي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په ګروپونو کښې چې دي کوم عنصرونه چې ترتیب شوي دي په عمودي ستونونه، هغوی ټول د خپل کیمیاوي خواصو په درلودلو سره چې یو شان کیمیاوي خواص لري ترتیب شوي دي. او په همدې اساس موږ او تاسو په پیریودونو کښې بیا، که چیرې تاسو په اوږده سلسله په دې برخه وګورئ، دا برخه کښې ټول انتقالي فلزات وجود لري او خپل دا دوه ګروپونه بیا په دې ترتیب دا ټول فلزات بغیر د هایدروجن عنصر څخه چې هایدروجن د نورو عنصرونو څخه جلا خواص درلودونکي دي او په همدې اساس دغه برخه بیا موږ او تاسو وینو د عنصرونو ټول غیر د عنصرونو ټول غیر فلزات بلل کیږي او دا برخه چې په دې رنګ سره ترتیب شوی د ټول چبه فلزات او په همدې ترتیب سره اتم اصلي ګروپ او اتلسم ګروپ چې د ټول عنصرونو چې دي د ټول نه چې غازات په همدې اساس سره چې ترتیب شوی دي او دغه عنصرونه چې دي خپل په مندلیف جدول یا دوراني جدول کې دوی چې دي د ځینو کیمیاوي خواصو په ورتهوالي سره د عنصرونو تلمین بیا هم یعنی ورسته کېدای شي چې تکرار شي او په همدې اساس موږ او تاسو ویل چې خپل سلور بلاک او د اس پی ډي اف سلور بلاکونه چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د فلزات انتقالي فلزات غیر فلزات شبه فلزات نجبه غازات او د هم حلجنونه دي په همدې اساس د ټول عنصرونه ترتیب شوي وو. تاسو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې موږ او تاسو ارزونه لرو چې په دې ارزونه کې څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال دوراني جدول په څو ګروپونو او څو پیریودونو باندې ویشل شوی وو. دوام په لومړي پیریود کې څو عنصرونه شتون لري. دریم سوال سوډیم عنصر په کوم پیریود کې قرار لري او څلورم یو وروستی سوال